په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د قول اردو د قمندانۍ تر کچې مهمې پوځي دندې ترسره کړې دي. نوموړي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل،
زموږ تاسې د جمهوریت ساتنه، د دې نظام ساتنه موږ ته فرض ده. که چېرته خدا نه خواسته دا نظام نه وي، نو سال به په وطن کې راشي. موږ بې نظامي تېره کړې ده، ټول لیدلې ده، په سترګو مو لیدلې ده، بیا نه غواړو چې بې نظام اوسو. که نواقص په نظام کې موجود وي، د هغه د اصلاح لپاره به کار کوو، د ړنګېدا لپاره یې کار نه کوو.
یاد دی وی په تیرو 19 کلونو کې تورن جنرال محمد کټوازی نه هم کس دی چې د مرکزی حکومت لخوا خوسته د والی په توګه معرفي کیږي. لدې مخکې محمد صدیق پتمن، محمد حلیم فدایی، حکم خان حبیبی، عبدالجبار نعیمی، حمیدالله قلندرزی، ارسلان جمال، میراج الدین پټان او حکیم تنوال د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
هرونو کې د هغوی نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د هغوی نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان له ځان له بل بل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده، یو ټیکه ځان له یو دنیا ده. نو خامخا نو چې تبله نیوي نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعرې امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبه د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړی رانږدې کېده، غږ یې نه و، که یې غږ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوې سندره واورئ.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابره چټکه شوې ده، او باید دا پروسه چټکه شي، ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوي پیښیدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که پخوا په شعر کې د ګودر یادونه شوي، پوله پټه یاد شوي، د بام دیدنونه یاد شوي، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیره نکړو چې د پخوانۍ شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوي شاعرۍ او یا نوي پنځول کیدونکو ادب غوښتنې د نوي زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کیدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو. او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د درشپېتم تلین په پار تمنا واحدې ته وکیږو چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوې ده.
ټول سرحدونه کاکا گاندھی ساسی موږ بغاټی دا غم خواران دي ساسی.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی حماسي او ملی شاعر ارواخاد ملنګ جان د مړینې دریش په تکاله پوره شول. هغه په درې سلويخت کلنې په یو ترافیکی حادثه کې لخپل زوی دواجان سره یو ځای ومر. مرحوم ملنګ جان دی ولسی شاعرۍ حماسي مینې او وطن او خلکو سره بې ساري علاقې لکبله د بابا په لقب نومول شوی او د خپل اثر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سر لارې پاتې شوی دی.
توای تور زلفان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د اصلي نوم محمد امین وو. د بیسو دو د چمیار په کلی کې پیدا شوی. په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. د هغه وخت له خپلې کورنۍ کلي سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد اول میر ایوب خان فقیر محمد داد او نورو څخه په دیرو حجرو ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواخات ملنګ جان نغمه او سرودونه د نننی افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغوم را مهم او اړین دي.
پښتانه یو پرشتا افغانستان غواړو مون افغانستان غواړو مون پښتانه یو پرشتا افغانستان غواړو
خاط ملنګ جان د ژوندانه پورستو کلونو کې په لیکاو لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار لوستلای او لیکلای شول. نو د جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل مخې په دقیقو شعري اصولو بناوه، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسی وو. ملنګ جان انتقادي اشعار هم ویلي دي. دغه سي اشعار ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 30 کال له دې نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شمع پوجڑا شول باسی پتنگان لاڑل ورڈانگا ملنگ جانا خود زان م یادوا دسرو شنڈو دپاس سر پہ زوان م یادوا چاو کی رات ہوئے چ جانان م یادوا دسرو شنڈو دپاس سر پہ زوان م یادوا وی جانان م یادوا سر پہ زوان م یادوا سر پہ زوان م یادوا.
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولي، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربیره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وښو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو له خپلو صحابهو سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی
په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پاوچ د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سرو کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو ننوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي هلته به امن وي. څه جرګه نه یې دغسې ګډوډي به پهنه په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په د قتل په مسلو هم کړی دی، بس دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه دته ورکړي او دغه بغته ورکړم. دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه، موږ څه کوو؟ د ولس سپینګیري عوام څه څه ویلې دلته معلومات ده، پس لږه موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګمار که دی په رښتیا سره جرګه کوي، هغه باید د مظلوم طرفداري نه، د ظالم حق معلوم نه که هغه جرګمار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکي عزیز ګل ساپی وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیلې جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نوموړی وایي،
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنیو یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کوم داسې یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کیږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی د ترون زامن سره اوسیږي، نو اتمن د ترون زامن په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولیږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کوم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کوم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وي. بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کیږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمدشاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګي ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او ته جرګه ویل کیږي، په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کیږي، د هغه ابتدا د اسلام نه. په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي او مدعي علیه دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي، باید هغه ور باندې جاري سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیري او مشران مخاور خلق.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا اخترازي، او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننې برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترکه، او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تبله خو دا یو چې دی مس دی تی ته دامه وایي
ښه
او دلته په اردو کې ورته دامه وایي او دلته زموږ استاذ افغانان ورته بیا بم ورته وایي ولې چې دې آواز دروند دی دې ته بم وایي او دا بل چې دی وړوکی دی دې ته زیل وایي د دې آواز لږ نری وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دی زیل
او دا هغه هم د مسو نه جوړیږي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د مسو نه جوړ دی
استاذ دا پاس پی د پاسه چې پی لګیدلې دا ربړ غونډې دا څه دی
دا چې دی دا سرمن دا چې دی د ګټ سرمن دا او زه سرمنده او لکه هغه به هغه اوچیږي جوړیږي هغه تراشي نو بیا دې د پر مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دې پر پر مکمل خپل لګیږي
او دا ته په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر نه راځي
بل څه دا خارج نه ډیر زیات راځي او ټول تشکر دې زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړي او
معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدې شي
او بس چې خراب شي دا شی ورته دا تور کې په لګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دینه چې دا تور کې وو لږ بیا د خپل استادان دي هغه ته وی شو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي شی په ولګي نو کو به وښ کې نو به مجبور شه بل سر
ما سره اکثر وخت یو پښتنې کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه ده کنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړه پینې وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زی
ته دې سي आवाज وباسه دا بم او د زیل
دا بم ده او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کله کاواز
او دا چې بیا کله په موسیقي کې چې دواړو غوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان را پری دی
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شانتي وو دا دواړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مون نه لګي غو نو یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي یو شی ته جوړ شي
اکثره وخت سې زین وخت کې یو تیګه کیګ دی او رقم ته بل واس کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه په سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې د خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې بيستا
هغه لرګي باندې کله کله وهي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سګنا او ریبل څه غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه چې درز او غب دي درز او غب دي درز او غب دي ترغه پوره چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې مدردي ټول نه راوځي لکه نو سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دا غشوي ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نوي نو څه تاوان ورسي
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه د موټر چې سلور پای نوي
ان بي پایو موټر یو څه چالان دي
نو لکه موسیقي دا شتیک داغه بو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مو سره وای خدا نیمګړی وی تبله د سه وشه د ریدم لکه دا د سلور پای دی چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وی نو بس هغه خو
ها څه ګټه د موسیقي د پاره د تبله یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبله پکې لاس دی پکې
هم تا مخکې د ټیکی خبرو کړه دغه ټیکه څه شه ده
دا ټیکه لکه چې تاسو ماته ویل شي دا ټیکه د سه وشه ده لکه د ګاډي موټر پای دی تبله د سه وشه ده چې زمينه ورته صدقه کوي جوړي لکه سه
دغه
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي تبله ور سره شروع ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکه ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دي دا ځان لزان بل بل یو ټیکی دي چې ځان له دنیا ده یو ټیکه ځان له دنیا ده نو نو خامخانه چې تبله نیو نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غغی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نو سبا چې خلک غغی هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غغی
مشهوري
مشهوري
په پښتو کې کومه ډیره مشهوره ټیکه ده
وس پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه دی چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پختو سندرې
چې ته لګوغه غوږ دغه ټیکه چې دا سره
کړه
دا تینګړه ټیکه او هغه مغولي بیا کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوول کوم مغولي دی ته اوس ګوره اوس هم لوګری او ساده زه به درته خیر دی لکه زره
او غوغه
دا مغولی شلا
دا مغولی ښا
یو بل دې چې هغه لکه کلاسیک
کلاسیکل هغه څنګه دې کلاسیکلی خدا مغولی
کلاسیکل
او کلاسیکل مغولی
دې ته روپک مغولی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه د دواړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دته مغولی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغولی دوه شانتي دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغولی
بالکل بالکل
دواړه سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه او ضرب دی دا مو ضرب دی او چنچل موزر بده اروپا کا موزر
دا چنچل او دا وزر بد څنګه معلومیږي کې دلته پوسټ ته مت تبلیغ خوده لشي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلیغ کوم نو بیا اگر نه پاتې چې اوس بل کسوینه چې هغه ته زویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تل په کلار وګه کوز به ورته در سره وایم کنه زه
د سه په حساب کې 1 2 3 4 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دوا درې ترو پورې وایسا
سیسه سیسه ها
یو دوا درې سالور
یو دوا
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زه به نه
پوهم شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تی را تو وای شیب تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغل کساری گا ما پا دا نی ام دا شانتی
بل سه بالکل تبلا سه مو سه ما غشه ده که څنګه چې مونږه ساری گا ما پا دا نی سه سانی دا پا ما غرس دغه سه تین دا تین تالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کا شول دادرش دا ټولې ټیکې ته کاوي شه په آرامه کې ستې
د سګې دشي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او د سم کې دشي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شه خو هغه د پاره مغز طرز هغه سلکه اریجمنت د میوزیک ډایریکټر دی
او
چې هغه غواړي په یو ټیکې کې جوړي په دوه کې جوړي په سلور کې جوړي چې څومره کاوي شه دا د خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټې کو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینم مسایت کی ګمار چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو دا خو هغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی دا سي شته
او ولی بل څه بالکل شته دي خو استادان شته دي
لکه څوک دي سي اکثر یې اوس پنګيري شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر ملک ډېر ملکونه کتلې دي استاد سنم ګل نومېږي ته چا جی صاحب چمن ګل خو دې وبخي جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مې نا ګل لکه ټول لکه
او دا خود د موسیقي استادان
بالکل لکه ټول افغانان پیژني نو استاد سنم گل خو استاد سره دی اوس نورم سره دلته په کابل کې مشه خو استادان شته دی بوشه لکټیر دی
نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو د سیخه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چراغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک ته زبر دوی ته یو داسې یو ټیکا به وغه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو زه یو شی به وغه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو دې ټیکا ته دا کیرو ټیکا دا
کیرو
څو کیرو کې لږ زره خیر دی او مې
تو
او یوازې مو خیر دی چې شي کم زیاتې کیږي ټول نظر معذرت هم غواړم او بخښنه غواړم ټول
فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زکړی نه دی کړی هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز زکړی کړی د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل دا چې ول شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعری کړی دا ودی ته ورته پښتني په نننی فنکار برخه کې سمګ همکار وګمه جبار خیل تر کوي
فنکار
ډیره زیاته مننه زباله تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په داسې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعري مقصد
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینه و او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوي ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت شعر ولیکم دا شاعر شعر به مې چې لوستنو خو هغه به مې سمه ولې سکاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکول لازم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلای شم
اقلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوه او په دې ټولګه باندې یو ډېر ښایسته شناونه هم خپل شوه ده البته تاسو دارته وایست چې د دې ټولګي نوم څه ده او اولی مدانو مرته غوړه کړی ده
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې
bale
aha نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی دا یا کړی دا
او دا تاسو bale بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم ل ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او رسته چې اوسم زه د حافظ شیرونو متعلق هم ناغه کې د توبا د ونه د نامه ذکر ډیر راغلی دی نو هغه وخت یو ورځ داسې چې نیک سره مې شیرونو لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مرخصته و یو شعر و چې هغه زما ډیر خوښیده دوه بیته به تاسو ته وایم چې لومړی بیت او یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی بیتونه داسې دي فاش میگویم و از گفته خود دلشادم فاش میگویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم کله چی ما دا شیرو لسنو نکنم بکتنو کسی توبات څه ته وایي زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کوي بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یوونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې نو بیا به مې ډېر خوښېده زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کوه
ډېر ښه ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده په دغه ټولګي کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته او غزل هم پکې شته او ډیر د شعر ډولونه پکې دي، نو تاسو دا راته وایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، پوهنځي ته نه یم تللی، خو په کور کې مې له خپل نیکه نه سي هغه یو ډیر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډیره په مینه او په ډیره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ماته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي، په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډیر مې خوښ سو که نه هغه وخت په معنا نه پوهېدم، خو بیا هم به ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعر هم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډیر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډیر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی شم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله، حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډیره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډیر مطالعه کړي دي او ډیر زیات مې خوښیږي د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډیر لوستي دي، ډیر مې خوښیږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډیر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې له خپلو خویندو ورونو سره، نو دا زما لپاره له خپل نیکه نه ډیرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډیره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډیرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښېږي او ډیره مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډیره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډیرو د معاصرو کې د ډیرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکارا کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله خو ما د لیکلو جرات به مې نه شو کړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شعر نه وي، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي وو هغه ډېر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغاړو ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار سکې چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو،
د دینه پاس تاسې د سه هوډ لری چې سندرغاړو ته دی خپل شیرونه ورکی او اغوی دی په کمپوس او په موسیقي سره وای
که سندرغاړي خپل اوغاری ویل ولې دی اغوی خوښي ولې نو د سه تحمیلی نه سه زورت هم زما شیر ول ولې که خپل اغوی وغاری خوښي ویل ولې نو بس
نو تاسې ممانعت نه کوي یعنی تاسې موافق یاست ور سره
بلې او چې دی وایلو
دی دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولای شئ تاسې به شاعر کېدلی شئ
همدا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوست نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته همدا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم او ډېر مې ارمان مې و دا مې ډېر ارمان و همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی شم نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې همیشه به راته ویل چې ته کولی سې ته به یو ښه شاعره سې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شما دې دامن امید ز کف در طلب کو شما دې دامن امید ز کف دولت هست کی آبی سر راه گاه دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته راوستل ډیر ښه اغلی سیدی تاسو راستا سي ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګي نه بیا هم یو غزل ووایست
سما دې غزل به وایم په دې هیله چې تاسو د اوریدونکو د خاړه کې وړو درځي
مهرباني وکړئ
غزل دې ناڅا په مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا وراشه ناڅا په مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا وراشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدا وراشه سیلې بد مرګي هم رانا دا څراغ مړ نکا سیلې بد مرګي هم رانا دا څراغ مړ نکا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږدا وراشه
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټډیو ته الله تاسو نه ډېره زیاته مننه
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د خپلو خبرونو ته بلنه راکړه ډېره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږی مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنه په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لندې کیسه لا لندې لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لندې کیسه وړاندې کوي
زرپانه سمندر کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې بیړی رانیږدې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې وو سړک لور ته تاکسوم د موټر غرهاره متر غوښو خو څه نه وو کشته ته مې وکتل نش کاریده شایي څراغونه به د پولیسو لویری مړ کړی وو قچا کړون کو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبول لاري په بیړیو کې اورپا ته تیر نسی په واتس اپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولرسو د سړک خواته پورته سوم لالری می پرې و موټر سترګې ولګېدې څراغونه د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله و چې ما به اړوي دی څراغونو ویرولم چې ما بوري لاندې می ځان وښویوه. لا یوې بوټې سره کښېناستم. موټر تیر شو. ماته یې ویلي وو چې د ترکیې پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده. لبۍ کې مې جاکټ راوویست. جاکټ مې واغوست. پر شګو مې پښې وغځولې. پرېوتم. د شمال له پښه ها او د څپو له څړپا پرته ژغ ژغ نه و. سترګې مې درنې سوې. ژغ مې واورېد. ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو. اسناد یې وغوښتل.
استاد نشناس د افغاني موسیقي یو مشهور څیره ده. هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلې و. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوي انداز ویلې او ښاغلی نشناس ته نظرانه کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې هم دا سندره اورو.
ورېښمین خیال